درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باورلیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. له ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي دي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي سش کال تر اوسه تر شپږ لکه ډېر افغانان بې ځایه شوي دي.
ماشومان جل وهي مریضان څنګه راته وراسته په مشکل سره څوک کومک نه کوي را سره.
په هلمند کې د بوس تصدۍ له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړي کې په دغه کنجاله د پوسته کې ډېر خلګ استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي هغه 275 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي افغانستان کې 200,000 کسانو ته ژمنې مرستې ورسوي. په امریکا کې افغان پناه غوښتونکو ته د شکرانې ورځې په مناسبت حلال خواړه ورکړل شول. شاوخوا 2,600 عراقیان چې د بیلاروس پر سرحد راګیر پاتې وو بیرته عراق ته ورسېدل. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سخت جمعې را روان دي او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر پاڼې کې لیکلي شپه او ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 200,000 کسانو ته د ژمي پر مهال مرستې ورسوي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته د ښار د وضعیت په اړه وویل.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي چې افغانستان کې 3,000,000 او 3,00,000 کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوي کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي. د کابل امنیه قمانداني پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په کابل او ولسوالیو کې نیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. ډبلیو ای ډبلیو ټلویزیون له راپور سره سم د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د دریو رستورانتونو په مرسته 60 کورنیو ته افغاني، سومالیایي او د منځني ختیځ خواړه ورکړل شول. په امریکا کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې ویلي د دې کار هدف په هغو افغانانو کې چې تازه امریکا ته رسېدلي د تانکس کیپنګ یا د شکرانې په نوم د امریکا د دودیز جشن لمانځلو ته زمینه برابرول دي. په دغو کډوالو کې د افغانستان په لسګونو وګړي هم شامل دي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي دي. د رسنیو له راپورونو سره سم شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. تېره اونۍ هم په لومړۍ الوتنه کې په سلګونو عراقیان چې اکثر یې کوردان وو له بیلاروس څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. په زرګونو پناه غوښتونکو د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکېچ پر مهال په سړه هوا کې د بیلاروس او پولنډ پر پوله اړولې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف ویلي د عراق هوایي شرکت په دوه الوتکو کې د دوی 1,400 وګړي په خپل خوښه له مینځ څخه عراق ته ستانه شول. د رسنیو راپورونه وایي دواړه الوتکې نن د عراق د کردستان کورواکي سیمې په پلازمینه اربیل کې کښته شوې. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. د دې کمیسیون مشر اورزلا وان وادرلین نن جمعه وویل چې دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوه. میرمن وادرلین په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې اجرایه څنګه به له غړو هیوادونو سره په نږدې همغږۍ سره له جنوبي افریقا سره د تګ راتګ پر محدودیت بحث وکړي. د اروپایي ټولنې څو غړي هیوادونو لکه ایټالیا، جرمني او اتریش له جنوبي افریقا پر الوتنو تازه محدودیتونه لګولي دي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینس پوهان وویل چې د کورونا وایرس یو نوې بڼه یې کشف کړې چې ډېره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروسي څنګ مقطعي خبریال په پلازمینه مینسکي ونیول سو. د اندري کوزنیچک میرمنې دا خبره تایید کړې ده. دا تحول داسې وخت راځي چې د الکساندر لوکاشنکو د رژیم لخوا پر خپلواکو رسنیو فشارونه زیات سوي دي. د کوزنیچک میرمنې الیسیا راک ازادي راډیو ته ویلي چې خاوند یې پرون بایسکل چلولو ته ووت چې په ملکي جامو کې څلورو کسانو له ځانه سره روان کړ. د هغې په خبره دغو څلورو کسانو خپل هویت نه دی ښولی، خو د دغه خبریال کور تلاشی کړی دی. په بیلاروس کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې الکساندر لوکاشنکو د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړ. خو لویدیځ او د هغه سیاسي مخالفان وایي په هغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. او ژغورندوی ډلې د بیل روسیې په سایبیریا کې له یوه کان څخه یو تن ژوندی ایستلی دی. پرون سهار په دغه کان کې چې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان مړه شول، دا ظاهرا تر یوې لسیزې زیات موده کې د سایبیریا په یوه کان کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. له کان څخه دغه کس چې مخکې ګمان کېده مړ به وي، نن ژوندی وایستل سو. د کیمیروبو سیمې شروال سرګي سیویلیف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي، ژغورل سوی تن بستر سوی دی. په کان کې د چاودنې پر مهال 250 کسان حاضر و چې په چاودنې کې د مړو شمېر 250 ګڼل سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. په دې موضوع په روانه خبرونه کې راپور لرو، خو مخکې تر دې د طالبانو د ملګرو ملتو د استازي د څرګندونو په باب راپور لرو. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی سهیل شاهین وای تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، دغه شانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د دې موضوع نور جزئیات زما همکار درکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان لپاره د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سوهیل شاهین وایي که چیرې د تا په دغه سازمان کې د افغانستان د استازیتوب اجازه وسی، دا به د سیمې هیوادونو او نړیوالو لپاره د سولې او امن په ګټه وي. ښاغلی سوهیل شاهین له تاسو خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې دا تمه لري چې روسیا او نور هیوادونه ورسره دوستانه اړیکې ولري، او د دې په بنسټ غواړي چې همدغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د اعتبار په لیک ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. دا خبره کړې ده چې دا کار به د افغانستان او سیمې په ګټه وي، همدارنګه د روسیې په ګټه. وړاندې سهیل شاهین لټان البته تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه بهر ټولو افغان ډیپلوماتانو ته د دوی د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی، خو په خبره یې په دې شرط چې د طالبانو حکومت ته کار وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي که افغان ډیپلوماټان د قواعدو سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناه وي. ښاغلی شاهین داسې مهال د ملګرو ملتونو لپاره د استازولۍ پر اجازه ورکولو ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تسه ده. بلخوا د طالبانو د حکومت نور چارواکي په دې هدف دوهې ته تللي چې د امریکایي، اروپایي او نورو هیوادونو د استازو نظر او ملاتړ د دوی لپاره جذب کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پولای پلاوی دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ تر څنګ د اروپایي هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدو کې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسی، په ځانګړې توګه د افغانستان د کنګل سویو او پیسو په اړه د ازادي راډیو ته وویل د دوهې د توافقنامې په اړه کوم چې البته کوم ټکي چې پاتې دي د هغو مسایلو د التزام او هغه موارد چې تر اوسه نه دي عملي شوي د هغه په عمل کولو همدارنګه په سیاسي اقتصادي او بشري مرستو په ځانګړې توګه د افغان ولس د کنګل سویو پیسو د خلاصون په اړه به خبرې وسي او دوی وایي چې په دې مسایلو د دې مسایلو تر څنګ به د دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه هم بحث وسي. ښاغلی محمد نعیم وایي چې په دې خبرو کې به قطري چارواکي هم ګډون وکړي. البته تاروان صاحب دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم منلي خو د کنګل سویو پیسو په اړه یې بیا څه نه دي ویلي چې آیا په دې به بحث وسي که نه. طالبانو داسې مهال نړیوالو سره د خبرو اترو بهیر او دوی ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه هیڅ کوم نړیوالو بنسټونو سازمانونو او هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډېره مننه کور ودان. وام اوریدل چې د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی وایي تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې ورسره مرسته وکړي. که چېرته روسیا په دې برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي نو په دې توګه به د طالبانو ته لاره هواره شي چې د ملګرو ملتو څوکۍ خپله کړي. حاضردمه د دې لپاره چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني د ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت د استازي په لاس کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې له رئیس کمین ګل سره ژغېدلی د هغه کور ته ورغلی خبرې سره ورو.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلده دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکی د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمین ګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخ ته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمین ګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمین ګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمین ګل په ویر رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمین ګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړی په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول، بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې ده. زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه و.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغه کولو کې پراخ زده کړې کړي خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. امینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله یې د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلویښت کاله 3 سلویښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمن ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چند راغلی بس موسیقي بد دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي اوسره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو بیا زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دي. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د بس وضعیت په اړه راپور مو واورېده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو 12 میاشتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې 6,500 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه سازمان په وینا دا کسان تر ډیره د جګړو له امله بې ځایه شوي او په ژمي کې لومړنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي ډیری داخلي بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي او له بې ځایه شویو سره د مرستو لړۍ لا هم روانه ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
عبدالله نومیږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د جګړو د زیاتېدو له امله له جوزجان څخه سرپل ته کډه سوی دی. نوموړی وایي زمای په نږدې کېدو دی او د مرستو هم کوم خبر نسته او د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
زموږ هیله دا ده چې یو څوک زموږ پوښتنه وکړي او مرسته وکړي، زموږ لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي، ځکه چې زموږ ماشومان په بد حالت کې دي.
یو بل بې ځایه سوي غلام الله وویل چې د جګړو له امله 2 میاشتې کېږي کندوز ولایت پریښی او له خپلې کورنۍ سره کابل ته بې ځایه سوی دی. هغه وایي چې په جګړو کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړي او اوس له یو بد حالت سره مخ دی.
مشکل سره
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله د نومبر تر 21مې په افغانستان کې 618,900 کسان بې ځایه سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د IOM د سرپناه موقتي ټیم زمانی مرستو ته چمتو دی او دا مهال په فراه، نیمروز، بغلان او سرپل ولایتونو کې له بې ځایه سویو او نورو اړمنو کورنیو سره زمانی مرستې کوي. IOM زیاته کړي چې د اګست میاشتې له 15مې راهیسې 55,015 بې ځایه سویو کسانو مرستې ترلاسه کړي دي چې پکې د پخلنځي لوښي، کمپلې او لمریز څراغونه شامل دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د داخلي بې ځایه سویو په شمېر د زیاتېدو په حال کې و، خو د دوی له واکمنۍ سره نور د خلکو د بې ځایه کېدو خبر نسته. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی آزادي راډیو ته وویل چې ډیری بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سوي او له بې ځایه سویو او نورو اړمنو سره د مرستو لړۍ دا مهال دوام لري.
د اسلامي امارت د حوادث وزارت له لارې او همدارنګه د مهاجرینو وزارت له لارې او همدارنګه د سرې میاشتې له لارې څخه دوی ته په شفاف او منظم ډول باندې پر وخت باندې د مرستو لړۍ جریان درلود. راتلونکي کوم پروګرامونه ستاسې د زمې تر رسېدلو مخکې چې کومې ستونزې په دې لار کې پروتې دي او باید رسېدګي ورته وسي، اسلامي امارت به تر خپل توان پورې هڅه
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اګست له 15مې وروسته 2,109 کسانو د خوراکي توکو په ګډون لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي او 14,201 هغه کسانو چې خپلو اصلي سیمو ته ستنېدل د موټرو کرایې پیسې ترلاسه کړي او 15,301 نورو کسانو بیا خوراکي توکي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري UNHCR شاوخوا 50 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په روان کال کې د وروستیو جګړو له امله خو 200,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په هغه وخت کې د همدې دفتر یو ویان آزادي راډیو ته ویلي و چې بې ځایه سوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی هڅه کوي چې د سفر، خوراکي توکو او نغدو پیسو په ګډون د نورو مرستو په ورکولو سره بې ځایه سوي کسان خپل اصلي ځایونو ته ستانه کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو سره له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې سوي چې لاملای نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د یو بشري ناورین خبرداري ورکړای دی.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بوستسری مسؤلان وایي سش کال د بوستسری فابریکه به د 2,000,000,000 افغانۍ په ارزښت له بزګرو څخه تر 4,000,000 ټنه پورې پونبه وپیری. هلمندي کروندګر وایي کچېری حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نوره هم زیاته کړي نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد ښه سي او له بلې خوا به کروندګرو ته حلال روزي په لاس ورشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ترمیاشتو زند وروسته یو ځل بیا په هلمند کې د بوست صدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی. په هلمند کې د بوست صدی لپاره د طالبانو له لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوست صدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې دا مسلمانان د وطن خلق ډېر ستړي دي، دا ولس موږ سره وساسي. تقریبا موږ دا غوړي او دغه کنجاره او صابون او دا شان چې دغه مو تر نور خلکو ډېر په نخ کښته دي.
د بوست صدی دغه پاپریکا د ډیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوز تصدۍ یا پاپریکا 216 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوز تصدۍ پاپریکا 350 کاله وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدېږي. د بوست صدی دا پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداری سره تړلې دي چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
پنبه مې راوړې ده د لوی دروشان، موږ د نن خوشحاله چې شروع شي، موږ په خوشحاله یو، ولې د دې سره ډېر خلک استفاده کوي، غوړې کې، پندغه، کنجاله ده، پوسته کې دي، د دې سره ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشحاله یو چې دا داسې چلاله سي.
ولا شش کال د پمبو نرخونه تر تیر کلو شدی، هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس موږ چې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوي دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدۍ یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو آسیایي هیوادونو ته انتقالېدل، خو د دې تصدۍ د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
لشپش سوازیات عراقی کډوال چې د پولند او بلاروس په پولو کې بند پاتې او بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د عراق چارواکو په وینا د دوی ډېرې کوردان دي چې له بلاروس څخه په مستقیمو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا مهال زرګونه پناه غوښتونکي د بلاروس په سړه هوا کې هڅه کوي چې ځانونه لویدیځې اروپا ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل اجمل اند وړاندې کړي.
د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 611 وګړي په دوو مستقیمو الوتنو کې په خپل خوښې توګه له بلاروس عراق ته بیرته راګرځېدلي. ډېر هغه کسان چې بیرته عراق ته ستانه شوي کوردان دي چې د دې هیواد په شمال کې اوسیږي. دوی د هغه زرګونو پناه غوښتونکو په ډله کې وو چې په سړه هوا کې د بلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوله. دا عراق د سلمانیا سیمی یو وسیدونکو په همدې ډله کې وو.
خلک که زور پشي معنی او کې باس یاند کړ دنګي د ول دوره
وکړه، هغه چې وای د ټول ځخ لری خوش نه وي. زموږ خلک اوس پښیمانه دي چې ولی هلته ولاړل، خپل یو غوښتل چې بیرته عراق ته ستنی شي. په بلاروس کې د هوا سوړوالی منفی 15 سانتی ګراد ته رسیدلی دی.
احمد حسین د عراق ته سنجار اوسیدونکی دی، هغه هم چې تازه راستون شوی وایي:
سخت شیبې هغه مهال وي چې بند پاتې سوي ماشومان وګورئ. کله چې بندي پاتې سوي کورنۍ او واړه ماشومان د پولنډ او بلاروس پر پوله په ځنګلونو کې وګورئ، ډېره سخته ده. هغوی مرستې ته اړتیا لري، په ځنګلونو کې پاتې دي او بیړني کومک ته اړ دي.
تېره اونۍ د نومبر په 13 هم د عراق د هوایي شرکت یوې الوتکې لږ تر لږه 412 عراقي پناه غوښتونکي له بلاروس څخه اربیل ته او بیا بغداد ته انتقال کړي وو. اروپایي ټولنې د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا تورن کړی چې له منځني ختیځ څخه الوتنو ته اجازه ورکوي چې کډوال ترې ګټه اخلي او هڅه کوي بلاروس ته تر رسیدو وروسته پولینډ، لیتویا او لیتوانیا ته ننوسي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د لوکاشنکا رژیم له دې چارې پر دې رژیم د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ثواب کې د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په بلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو او ترې وروسته د اعتراض کوونکو له ځپلو وروسته اروپایي ټولنې په دې هیواد بندیزونه ولګول. بروکسل منسک تورن کړی چې په سرحدي سیمو کې د پناه غوښتونکو په وړاندې غیر انساني چلند ته لمن وهي. د رپورټونو له مخې په دې سیمو کې د بشري ناورین له کبله په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 11 پناه غوښتونکي مړه شوي. په غبرګون کې پولینډ په خپلو پولو کې امنیتي تدابیر زیات کړي څو له بلاروس څخه د کډوالو د سیلاب د ورماتېدو مخه ونیسي او وراغوښتونکي پناه غوښتونکي بیرته له پولې اړوي. د بشري حقونو ډلو د پولینډ پر دې چلند سختې نیوکې کړي. اروپایي ټولنه دا مهال د بلاروس پر رژیم د پنځم دور بندیزونو پر لګولو کار کوي. اروپایي ټولنې له عراق او د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې نیولي څو له دې هیوادونو څخه وغواړي چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي او بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته د هغوی د ستنولو امکانات او لارې چارې ومومي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي سخت ژمی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. IOM وایي چې هڅه کوي په افغانستان کې شاوخوا 2 لک کسانو ته ژمنې مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 90 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. د رسنیو راپورونه وایي شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینسپوهان وویل چې د کورونا وایرس نوې بڼه یې کشف کړې چې تر پخوانیو هغو ډیره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه مختهي خبريال په پلازمینه مینسکي نیول سوي دی. د اندري کوزنيچک مرمني دا خبر تایید کړی دی. او ژغورون کې دلی د روسي په سایبيريا کې لیو کان څخه یو تن ژوندۍ راېستل دی. پرون سهار په دغه کان کې د 14 په نتیجه کې 250 کسان مړسول.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري د رواني خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروگرام هم لرو. خو تر دې مخکې د افغانستان د بانکونو په باب یو راپور. یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازار په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې له 4 تر 5 افغانۍ کمی ورکوي چې په وینا دا یو ډول اغلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې دی وینړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالر ما شخلی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس ار د خپل پیسې په افغاني یو بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړای او د ډالرو تبادله ورته په افغانۍ د بازار د بای په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوی ده.
ڈالر په ځای ورته افغانۍ ورکی هغه کې سودی تبادله کې د نظر د بازار ته هلته د تبادله کې تفاوت راځي خلک پکې زیان کوي. یا دغه سه د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې سل ډالري وي د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړه نوټونه ورکوي دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان ده چې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وایي له یوه لوري دوی له بانکه د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باوره کړي دي.
حتی بانکونه چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې که مونږ دا وګورو دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته ده چې دوی به بیا نیس کل په بانکونو باندې اعتماد ونه کړي. دلته به د بانکونو سیستم به یو نوه سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسله داسې روانې ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د ادارې ادبي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګېدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 20,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه څو موده مخکې د تنخوا اخیستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د 9 میلیارد زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. له دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډپ کړې ده.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروګرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت د دې سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګ خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر راتګ آرامي راغلې، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمېر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پاملونه. هغه شهیدان چې ګورځي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او دا هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم. جوړ په خیر سرک شری آزادی کار کوونکو ته ټول د سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبان درواغ نه وایي چې دغه گرانی اسمان ته وختل او دغه طالبان گرانی جوړ کړو د خپل عملونه سم کی نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم. محمد خان مبارک د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو حق کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په د پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نه شایم ځینې داسې چمنه کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټولو مجاهدینو سلاخره ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ دی بعد دغه بیتلما شان د ځان وو بده هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شدی په موټر سایکل د چيلو پیسي نه د لو جدي په وګ ولا ډوډۍ نه د لو نه دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض چې دې ودا کارو تم دا تړلې د پزینو صاحو کې دې د دوه سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې د دغه مخکنی حکومت څخه تاسو ویلي باید هر مجاهد اوس وکي کوشش وکي چې دا شان خوندي کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سر کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکې شنو ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده دی تر زر مرمۍ وته پنځه مرمۍ د راکټ زیاتې وویشتلې. دا خو د شهیدانو د وینو سره خیانت دی، دا خو د ملت سره خیانت دی، دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وایي دا د اشرف غني په د اشرف غني د پلار خو نه وه کارخانه خو نه وه، دا خو د ملت په وینو راغلی دا ولې خیانت کوي؟
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولی حنیب د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دی چې د بی بی سی راډیو ته هم واردل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دا د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي؟ درګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي، البته پنځم نه دروا کنه پنځم هم کول دې څلورو نکاو روپی مہر په حساب کتاب ولې دي نکي؟ دې څلورو شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدین ته روا دي، حکومت ته روا دي، او هغه هم دکې چې د طالبان په تسرب کې دي د شتونه سل سل جیری په پنځه پنځه سو جیری په ځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خرڅې په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه. آیا دا دې جایز دي د سرو د حساب کې د خدای پاک سره دی نه مخ مخ کیږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څه کنسته موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دی بل تر لاس نیسي خپل پر دغو باندې په خپل نیمګړتیا باندې ساده راځي؟ په دې شو چې دا ما پیغام نشر کی د خدای د پاره، د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کی. و سلام.
السلام علیکم. زه تن معلول دی علمی میلاد خبر کوم. ما د ازادي راډیو څخه دغه تمه او امید دی اول د خدای څخه د ازادي راډیو څخه چې زما دغه پیغام د نړیوالو تر وروسته په دغه ورسې زما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مؤسسه سره زما سره په تماس کې ده. ډیر سخت سخت مشکلات ستونزې سره مخامخ یم. زما راته تمه او امید د ازادي راډیو څخه د خدای په دې کې چې زما دغه آواز دیر جروال دی او دیر جروال ما پا حق لبانی دی خپل دریز برانی کهو ما داغ پیغام نشری جنو دوی دی پا خپل اکتیف را پروی.
بله سلام علیکم. من داری وید خویانه اول سال نکاو سر اکتیبات کنم. ستا سپول مدو کار کنم که خپل نیک حیل و اترامات واندی کنم. زارم رابطه پا داد او مسایدت او کمت دی اول سالی که چکم بازی داغ کنم خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکو کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي. بل هغه څوک چې مستحق یا هغه ورکی هغه قرآن او تمس کې چې قرآن ناس ور باندې کوي چې هغه تاسو مستحق. او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځي نه کوي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی او پادارم د هلمند د ګریشو لسانی سره سره پیغام لیکره غلم. ارز ندارې دلته د کریشو لسوالی ته د مایبینو مرستې رالې ده. مایبینو حکومت هغه طالبان په کټ خپلو مایبینو ته ورکړلې جنګلي و خوشتۍ و مایبینو هغو ته ورکړلې ده. نو که حکومتي مایبینو د پخواني حکومت که ملکي خلک و هغو ته رتله نه ده ورکړې. نو طالبانو د لوړپورو چارواکو سیمې دا هیله ده چې دا مشکل حل کړي او دا نور مایبینو ته خپل حق ورسېږي.
بالا السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردنی مسجد منطقې څخه مې در سره اکنی ولیدا. یو زادای رادیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بے واسه وي او بے کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات له خوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وازه جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري، او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي، او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بله السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شوګاته خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سخت ځلې
دلیل او رنگ زر د ژوند تیروم زما د ازادي راډیو صدا غهیله او زور د چپچې دي توګه ډیر سره زما نړیوال پرور سره زما سره په جهات کې کومه کوکی ازمر د مالو تو بیا ازمر د بول پر برابر غام سره کوم د خدای په اړه نه علی یعنی
السلام علیکم زمان قاسم خان ننګرهار ولایت فامیلی له مو اړیکه نیولې ده دغه د مونږ پنځه کاله کېږي چې اوسېږو نه راسره چا مرسته کړې او نه شیم نه دي کوي بس تشه نمره کې پراته یو خیمې م درولې هغه خالي دغه د لږ یو دوه خیمې را کړې هغه مو رسې شوې دي ما ازادي راډیو کارکونکو نه دغه هیله ده دغه هغه مونږ چارواکو ته ورسې مننه
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه د طالبانو د حکومت د دې باندې سل ورځې وتلې په اکثرو ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی جګړې ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدیو او جنایي پیښو کچه هم کم شوې د طالبانو د حکومت سل ورځې وته خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې ولی دا او یو شمیر نورې پښتنې زما همکار احمد شیبار د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړی دی.
افغانستان پنځه اویا کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی. خدا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط سي دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي. هغه په ځای کړی دی غټو ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار والدي ځینې نور ممکن په پسې شاتوګه منه کوي د رسمیت پیژندلو نه. دا نو د حالت داسې ممکن نه وي د اشغالګرو د مقابلې نه راوتلي یو هغوی به خامخا لا هم خپلې عقدي او مشکلات لري له موږ سره خو داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر ستنه پېژنه.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډېر زیات دې ته ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په وروستیو کې په یوه مرکه کې وویل چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډېر ضرورت لري چې موږ ډېر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شیان باید ورپرېږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمیت پیژندلو د دوه جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظه د ماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت
وبخشي که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني. دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري. ترمنځ په موضوع پاتنی شاو ته څه فکر کوي؟ څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال دې افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، تجارت هم روان ده، هغه سې تر ډېره حده پورې حالت نورمال سوي دي او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم سې حتی روانه ده دواړو خواوو نه.
څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولی، خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې چې په ملار کې پرتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کېږي دا حل شي، دا ستونزې له لارې لرې شي او د ته زمینه زر مساعده شي. افغانستان دی نړۍ د سر یو د سیوات سی باور کول لري او په بل اړخ باندې او تعامل وسه
پته رو سبند دروم یشتو کې ځینی ویډیوګان خبرې شوې دي د خواله رسنیو له لورې سه طالبانو له خلکو سره زیاتای کړی دی په ځینو مواردو کې تاسو تر اوسه پورې ځینی کسان نیولې دي چې له دې خلکو سره او دام محاکمه کړی دي او کم کړی دي شمیر څومره تاسو یادولې شي
که تاسو مشخص کړئ چې په کوم مورد باندې ځینی زیاتی وي
مثلا ځینی کسان ویډیو خبرې وایي سه ز د طالبانو له لورې وحل شویم
او موږ ولیدل ته څو ورځې مخکې په کابل کې یو افزا کې یو جری تور ولګاو سي ما سره بعد وضعیت څه تحقیق مو کاغه کې سازي و دا ورته ویډیوګانې په طبي دښمنان لا هم سته او ماته خوړل دښمنان به ډېر په هر وادو تکتیکي دي دغه لږه جنه د جالسازي لپاره پیسې مصرفې جالسازي کوي هم ډېر شواهد موږ نه وینو هر انقلاب یا هر بدلون سي نوې راځي تبان نه ځان سره مشکلات لري ولې موږ ډېر زر توانېدلو چې ټول شیان هم قابو کړي دي بعد هم نه یې مخ هم نیولې ده همدارا د زور زیاتي مخ هم نیولې ده له هېچا سره هم داسې زور زیاتی موږ نه سو زغملی نه په رسمي توګه څوک دغسې اجریان حمایت کوي چې هغه ظلم تېری وي او ډېر نیولې صلاح کړي دي دا اوس هم تفتیش په صورت کې سلګونه کسان لیست کړي دي چې نه مطلوب کسان د موږ حساب کې جبې جی سوي باید
مجاهد صاحب په ځینو سیمو کې د روسیو جګړو مخته دي چې طالبان کابل ته ننوځي په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي مثلا ارغنداب د کندهار مو راپور درلود خلکو ویل بسکرانو ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستي وکړي آیا ممکن ده چې له خلکو سره مرستي وشي او دا باغونه بیرته جوړ شي
او موږ هم تلاش کوو دغه جنگ ځپلې سیمې سي دي جنگ له اثره څنګه سره مخ شوې دغه لپاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وشي موږ امکانات هم لرو زراعت وزارت هم دې موضوع ته متوجه شوی ده هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک کوي دی خو هم موږ رخ کې ته پوسه هغه ډېر ځپل سیمه توجه زیات
په تاسو یو شمېر کسان له خپل لیکو ایستلی دي دا مو یوازې ایستلی دي او کنه دا به محاکمه کې شي
نو دوه رقم دي یو داسې کسان چې جای نیولې یو کوم جرم نه کړی خو نامطلوب خلک وي داسې خلک چې مجرمین دي یا داسې خلک چې هغه خپل سر اقدامات کوي یا شوبه بکیږي چې نامطلوب خلک هغه ایستل شوی دی او داسې څوک چې هغه جرم یې کړی یا څوک یې وهلی وي یا زندان ته اچولی وي یا اختطاف یې کړی وي یا موټر غلا کړی وي یا وسته غلا کړی وي
مجاهد صاحب تاسو بیا بیا دا خبر کړی دی چې داعش تهدید نه دی لیکن د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویلي دی چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 زیات شوي دي او یا داعش ته منسوبې حملې بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی
او موږ دلته په افغانستان کې یو غوښتل تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي او غوښتل ته منتفقي مثلا زندانونه ماتول د مطلوب خلک لږه راوتل دي هم به سره پرستو کې داعشي فتنګر په عملیات ډیر کې دي او فتنګر خلک فرصت پیدا کوي بل دا اوس په کابل او په ننګرهار کې دوی غټ غټ هستي وي نو څو سره تاسو وړاندې اقدامات کېدلم وخت په پات د دې نه اقدامات په تیار لاس کوم شو او ځینې د سې د غدمو امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم هغه هم نوې سیستم په ترغه تر رسیدګي کول ټول فعال او خصوصا الکترونیکی برخه
بله
او یا تخنیکی برخه دې وخت ونیو نو دا ټول تر جمع سول
مجاهد صاحب یو څو په منډه پښتنې د القاعده شبکې مشر ایمان زواهد چیرته دی
مختنه معلمي صاحب چیرته وي
تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله دی القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ور سره کتلی دي
نه بعد له 2001 نه موږ یې غوسره کتل نه دي سوي او په دې باندې خبرې سبا کوم جه کې اوسې
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا موږ ماټکل دا د بعد له 2001 نه ستلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بد دوی توان د ځوان فرصت کم سو په وانځه کې ته هیڅ نشته تکل نجادي په لواجه بني په لوا او د پیري له اړخه دي په
تاسو
په ځندل کې خپل عربي هو تعاملات هم د تمرست په وخت خپل وادون ته لاړ
نو دا د وادون ته نس او بخښه متاسف د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیف تعداد دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې د ورځې په څون 2000 د لسم کال غالبا 15 لسم کال شاوخوا هغه وخت دوی وځپل شول ډېر او څه نور بیا متواری شول انا اصل وتښتېدل یو خبر
امیر المؤمنین چیرته ده ملا حبت الله خان
هغه په کندهار
د یو په بارخه کې ځینې اوازې دي ځینې کسان وایي چې هغه نشته او ځینې کسان نورې اوازې خبري په افغانستان خو د اوازو وطن دی ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخوند سره چې اوازه خبره شوه داسې مرکه خبره شوه
خو هڅه مو دا ده چې انشاءالله مرکه به وسي او ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګې په لاس کې دي تیر ورځې فرمان موږ ته راورسېد او پسره پاړي
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو ور سره په لنډ وختو کې کتلی
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پاره زمينه مساعد دي خو شو وي تنه موږ کو څنګه ژوند دی ته فلجي ده او د حکومت واګي
او وبښه نو ولې زمينه نه ده مساعده افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته ان شاء الله کېږي چې زمينه مساعده
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا خیش په او راځي ولرای
زانو ناته قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زه چې زانو ناته قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشه خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشه خپل وطن تا جک شه چې پورت خپل نشان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو نور دغه پلات خو بنا پری دې
افغانانو رونو ورک بل ملک خای لان کرو نور نورانو یا نور نورانو راز چ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو نور
ساعت 5